د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مخامنې خبری مجله کې موزه مجيب حبيب ساي کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه په دوام کې به واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینه دوحې ته تللی. طالبانو الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې دا پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او همداراز د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو پر مسایلو خبرې وکړي. پس له هغې چې داعش په کندز کې د پرون ورځې د خونړۍ ځانمرګ برید مسؤلیت واخیست، طالبانو اعلان وکړ چې د داعش ډلې د ختمېدو په خاطر یې عملیات پیل کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
په کابل کې امنیتي ستونزې سبب شوي چې یو خصوصي تلویزیون خپل فعالیت بند کړي.
د ځینو محدودیتونو او رامنځته شویو ستونزو له امله د درې سپورت تلویزیون مشرانو پریکړه کړې چې سرلننه د دغه رسنۍ نشرات بند کړي.
تر هر څه مخکې احمد تکل خبرونه دراوروي.
سلام. طالبانو د قطر په خبرو کې امریکا غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. په کندز کې د انتحاري حملې د قربانیانو د ډلایز ښخونې مراسم ترسره شول او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی له امریکایي چارواکو سره افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو او د دوحې د موافقې د عملي کولو په اړه خبرې کړي. د افغانستان او امریکا پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د الجزیرې ټلویزیون راپور له مخې ښاغلي متقی همداراز پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لري کړي. د امریکا حکومت په اګوست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي. ښاغلی متقی ویلي چې د او ملګرو له امریکایي پلاوي سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې پاڼې د پرانیستو په اړه هم خبرې کړي. متقی زیاتوي چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی و چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین ویلي د طالبانو حکومت به په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره له امریکا سره همکاري ونه کړي. داعش په کندز ولایت کې د پرونی حملې په ګډون په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. شاهین ویلي چې موږ کولای شو د داعش ډلې مخه په خپله ونیسو. په کندز کې د انتحاري حملې د قربانیانو د ډلایز ښخونې مراسم نن ترسره شول. د کندز ښار د خانآباد بندر د سید آباد گذر د شیګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی ځانوژن کې برید له 50 زیات کسانو وژل او له 130 زیات نورې ټپیان کړل. د کندز اوسیدونکو محمد حسین په دې مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل
ما شدیدن یه عمل محکوم میکنیم به حال عمل نامردانه است و خداوند در قهر غضب خود عاملین زیر گرفتار کنه. بر شهدا بهشتی برین، بر زخمیان شفای عاجل میخواهیم.
د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی. همدې ډلې په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د یکشنبې ورځې د برید مسؤلیت هم منلی و. په دې پیښه کې هم ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان زورولي وو. زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لاند بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي. خود مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتلي او هغه ځای تلاشي کړی وو. ازادي رادیو خبرونه اوري. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د اته اتیا کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړي له اوږدې ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9مه د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت لپاره زیدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو. خو وروسته لدې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه نوموړی هغه مهال چې 250 تن امریکایي وګړي د 1400 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول، د ایران ولسمشر بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر چې له 14 میاشتې دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. روسی چارواکی وای په د هیواد کې د ممنوع الکولو د څخلو له کبله د مړو کسانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شوی. انټرفاکس خبري اژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 8 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه شپږ کسان نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ د زیمبابوي ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکو په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته ویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندرو فلاور د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکو په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوي د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو رزنیو او شل اووریز لوبو کې مسابقه کړي. همداراز له 2009 څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړي. د شل اووریز لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي، خو تر اوسه یې سیال نه دی معلوم.
د ازادي راډیو د خبرونه ز مجيب حبيب زايد خپل تخنيکي همکار شفيق عارف پمرستر ته وړاندې کوم. اوس په د راپورونو لړۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدونو په مطلب پیل کړو. ټاکل شوی چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو لاستازو سره خبرې پیل کړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو ته کینی. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیره تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجنډا د نظام بقا او له نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعات کړي او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. زیاتې په دې راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او لنړۍ سره د نویو اړیکو د پایل په برخه کې غیزمن بولی. تمه ده طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ار کې د طالبانو یو چارواکی الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني نظام بقا او له نړۍ سره د خو اړیکو پیلول بولی.
د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ولسته لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر ده چې تر سره کیږي او له نورې نړۍ سره د شو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغله وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړیدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خی چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې ته راوبولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی ده. د امریکایي چارواکو له قوله د طالبانو سره د دوی د پلاوی د لیدنې یو بله مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي څو اړمنو خلکو او ځانمنو سیمو ته مرسته ورسوي. واټا د طالبانو لرسیدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډیره هڅه کړي، خو لای پایله نه ده ورکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارد ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پوری تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشرۍ حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی، الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلی شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د داعش لخوا په کندز کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف کې عملیات پیل کړي. طالبان ویلي یوازې تیر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 25 نور غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګ برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. سمام کار په دیړه راپور لري.
په خوانه ګواخ خوده ونوي رژیم لپاره سرخوګي داعش هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ لپایل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ایدای ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سلسلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ لپایل دو سره سم داعش ډلې د درې ځان مرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نخه کړي. لدی بریدونو چې د مرجوب لشمیر یې لوړو د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په دریمه د کابل په عیدګاه جماعت او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نخه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو د بیخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي جربه د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی د غوړستي بریدونه او د پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی د زده ښکارندوی ده چې همدا اوس او پر راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګواښته، بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
خغلی همدم داعش ونړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځ یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواخلاندې نه دي. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټری د خغلی رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستي وضعیت ساري او ښکاري چې طالبان پر حالات مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دیل وړپوري چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې څنګه وایي، خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه لمنځه وړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت درې دو په دوام کې نن درې پنوم ورزشي تلویزیونی شبکې هم خپل فعالیت بند کړی دی. د دغه تلویزیون د خبرونو مشر مصطفی هاشمی د دغه رسنۍ د بندیدو دلیل امنیتي مسایل د ځینو محدودیتونو وضع کېدل او اقتصادي ستونزې بولي. اخوا د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق ویلي چې طالبان په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د موضوع په اړه د همکارۍ راپور واوري.
د درې پنوم د ورزشي خبرونو تلویزیونی شبکې له لاسکلن فعالیت وروسته نن خپل خبرونې بندې کړې. د دغه تلویزیون د خبرونو مشر مصطفی هاشمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله دوی خپل خبرونې بندې کړې دي.
د ځینو محدودیتونو او رامنځته شوو ستونزو له امله د درې سپورت تلویزیون مشرانو پریکړه کړې چې سرلننه د دغه رسنۍ نشرات بند کړي. اقتصادي ستونزې کولای شو یو کوچنی لامل یې وګڼو. د هغو ترڅنګ امنیتي ګواښونه په هیواد کې د ورزشي فعالیتونو کمرنګوالی هم نورې ستونزې دي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دا بندیزونه څه او د چا له لوري دي. د درې په نوم ورزشي تلویزیونی شبکې لس کال وړاندې په 1990 کال کې په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ او په یاد موده کې خپلو لیدونکو ته د هیواد او نړۍ په کچه مهمې کورنۍ او بهرنۍ ورزشي لوبې او سپورتي فعالیتونه نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی هاشمی وایي د دغې رسنۍ له بندېدو سره د دوی ډېرس کارکوونکي او ورزشي خبریالان بیکاره کیږي. د دغې تصویري رسنۍ مشر د طالبانو په مشرۍ له حکومت په افغانستان کې د رسنیو د کار د ملاتړ غوښتونکی سو. له دې وړاندې داسې راپورونه خبر سوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د دوی فعالیتونه د محتوا له اړخه سخت زیانمن کړي دي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق وایي ډیری رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو د له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ سوي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بیان ازادۍ تجمن دی او لکه تاسو وینئ اوس دستي د هیواد په پلازمېنه کابل ولایتو کې ازادي رسنۍ خپل فعالیتونه مخته وړي او هیڅ نو تهدید دوی ته متوجه نه ده. ولی باید ووایم چې ځینې رسنۍ چې مخکې د ځینو جهاتو له لوري څخه تمویلېدي او هغه ورباندې بند کړی ده، ولی زموږ له طرفه څخه د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت له لوري هغوی ته یو نو تهدید او خطر متوجه نه ده.
هڅه مو وکړه د دغه تلویزیونی شبکې د خبرونو د بندیدو په اړه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نظر هم واخلو. خو د دغو ادارو چارواکو مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو تیره اونۍ د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د طالبانو له واکمنېدو سره د خبریالانو او رسنیو د فعالیت په اړه یوه نظر پوښتنه خبره کړه. د دغې نظر پوښتنې موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 10% رسنۍ فعالیت کوي. په دغه نظر پوښتنه کې راغلي چې 40% خبریالان له امنیتي ګواښونو او 80% نور ښځینه او نارینه خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغانستان له دوه نویو په کومه موده کې له یو داسې بدلون سره مخ شو چې د تاریخ پاڼه یې واړوله. افغانان د کابل د سقوط تر اخري شبې په دې تمه وو چې ولسمشر او لوړپوړي سیاسي چارواکي به ورته د وضعیت سپیناوی وکړي. د جمهوریت د دورې ګڼ شمېر چارواکي له هېواده وتلي، خو څو تنه یې په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې دي. له دې ډلې یو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دی. زموږ همکار هیلې حسد له ده سره مرکه کړې او ته پوښتلی دي د جمهوریت له سقوط دوه میاشتې ووتلی، خو لا هم افغانان نه پوهېږي چې ولې د اشرف غني په مشرۍ حکومت چې پیاوړی اردو پولیس او پراخ امکانات لرل د څو ورځو په بهیر کې پله پسې له هر څه له لاسه ورکړه شول.
از د افغانستان د تیر نظام د مشرانو جرګې رئیس وم او د اجرایي قوې یا د حکومت د برخې د مسولیت او د دندې د اجرا کولو مسولیت په غاړه نه درلود، بلکې د هغوی د نظارت مسولیت موږ او زموږ مجلس په غاړه درلود. زه با اوم ته موضوع ته ځکه ډېر لاړ نه شم چې معلومات نه لرم، خو همدونه ویلی شم چې څه چې پیښ شو هغه د افغانستان ولس ګوري. افغانستان نظام مسلح قواوې په درې ګونو برخو ویشل شوې وې چې اردو، پولیس او امنیت ویلې. متاسفانه شل کلن اردو په داسې وخت کې چې کله د مقاومت یا د جنگ بحث راغی په شلو یا دو شلو ورځو کې یا دوه اونۍ کې د منځه لاړ. زه باور لرم چې طبعا رهبری کې به ستونزه وه، رهبری به د دې مشکلاتو ته درست رسیدګي نه کړي او د جنگ دپاره به یې ښه ستراتیژي نه وه جوړه کړې. په هر لحاظ هر څه چې وشو، خو اوس د اسلامي امارت یا طالبانو نظام په کابل حاکم ده او یوازې ستاسو په اصطلاح چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت او د افغانستان اردو ته ماتې ورنه کړه، بلکې د هغوی همکارانو اته څلوېښت ملکونو ته چې نړیوالو سره هغوی ته ماتې ورکړه.
مسلمي ارصاب، تاسې د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غني ته یو له نږدې خلکو وي او لوړ پوړی چارواکي هم وي، خپله ښاغلي غني تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې څه پېښ شول او یو وضاحت ورکړي؟ فکر نه کوي ولس حق نه درلود چې تاسې ورته یو وضاحت ورکړي؟
زه د محترم پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني ویان نه یم، هغه خپل پالیسي خپل یا د هغه د ویاندانو او د هغوی د لارې نه به د ملت سره یا د خلکو سره د ولس سره چې لازمي ګڼي دنیا سره مطرح کړي یا به مطرح کړي هغه د هغوی پورې اړه لري. زه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وم، د ولس استازی وم. ما د جلات ماب کرزي صاحب په وخت کې او د جلات ماب اشرف غني په وخت کې د مشرانو جرګې ریاست ترسره کړی. دواړو مشرانو سره چې د ملک مشري په غاړه درلوده، ما او زما مجلس غوښتل چې د مرکزي حکومت سره ښې اړیکې ولرو. البته موږ د ولس استازی وو، د هیڅ برخې سره په داسې تړاو تړلي نه وو چې موږ د هغوی د کار د اجرایي کار برخه وګرځو، بلکې موږ خپل مسؤلیتونه په هغه شکل چې قانون موږ طرح نمود کړی او په هغه شکل ترسره کول. دا نو تاسو کوم وضاحت غواړئ؟ دا فکر کوم دا پوښتنې باید د هغه دوستان نه وشي چې تاسو یې په لټه کې یو، موږ او ملت یې په لټه کې.
مسلم یار صاحب، تاسې ولسمشر په مهمو ناستو کې مو ګډون درلود، ولسمشر سره پاتې شوي وای، کله چې دغسې وضعیت مخ په بدلېدو هر څه یو ناڅاپه بدلېدل، فکر کوئ تاسې له دغه پروسې خبر نه وئ او مخ وخت مو یو سپیناوی له ولسمشر نشو غوښتلی ځکه تاسې د ملت استازی وئ؟
مطبوعات او زموږ مجالسو کې، زموږ مجلسونه علني وو، مطبوعات او د مطبوعاتو تر څنګ هغه څوک چې غوښتلی د مجلسونو نه نظارت وکړي په کراتو کراتو. موږ یوازې د حکومت نه نه، بلکې د نړیوالې ټولنې امریکانه هم غوښتنه کوو د سولې د پروسې نه ښه استفاده وشي او په دې رابطه موږ ته وضاحت راکړ شي. هغه وضاحت چې موږ ته راکول کېده همدونه ویل کېده، د حکومت لخوا نه چې هر څه ښه روان دي او د حکومت په واک کې دي او د موږ هر څه د نږدې نه څارو، د انشاءالله داسې پېښه مخې ته راځي چې دي که د ولس او د حکومت خیر او سولې ته ورسېد. موږ دې ته انتظار کوو چې دغسې یو برخه به یې. البته د امریکا د استازي خلیلزاد سره په کراتو موږ پرې انتقادونه او ملاحظات کړي، د هغوی نه امادګي موږ سره د رابطې خودل او نه مو ورسره تر اخره رابطه وشوه چې موږ ته وضاحت راکړي په دغه دوه کلونو کې. خو د حکومت نه چې کوم وضاحت موږ ته راکول کېده، یا په مجالس کې مو د ولسمشر سره او د ولسمشر سره نور سیاسي رهبران او مشران به چې کېناستل او اشتراک مو درلوده، د هغوی وضاحت اطمینان کننده وو او د پروګرام په دې وو تاکید هم د مجلس د اراکینو نه زموږ په شمول دا و چې څنګه کېدلی شي په یو باثبات او باعزته سولې ته ورسېږو چې طالب او د افغانستان نظام چې دلته په هغې وخت کې پروت وو دا سره ورونه شي او مشترک نظام ولرو او د ملک نه جنګ ختم شي. په دې رابطه دوی اطمینان راکوو او هغه اطمینان موږ د خپلو سناتورانو او د سناتورانو د لارې د ولس سره شریکاوو. خو حقیقت کې خبره بل څه وه، د سولې نه صحیح استفاده ونه شوه او داسې یو حالت مخې ته راغی چې امې نړۍ او امې د افغانستان ملت شاهدان دي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د اسلامي جمهوریت د دورې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپایي کمیسون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې لغړیو هیوادونو وو وختل چې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو کړي چې ممکن القاعده یو ور بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات عصمت څاروان دراروري.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. دی د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپل پولو لورته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نخ نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 1,40,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنری افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډیر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړیو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یو کانفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 20,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شاید کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2,500 افغان کډوالو ته د 15 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتونو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځای شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارتر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دواړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور لري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختۍ تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نو موړي دا هم ویل چې د خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره هر شی باندې د احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منجه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړي دا او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منجه اس و تر اوسه چې هغه پښتنه نه دا کړي نه ورا کړه ولې دا فقط منجه هم غواړي چې موږ کارو نظر تر زره شروع شي، موږ د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومه کوسي زکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې زکه موږ ژوند سخت درته حالات خراب دي ورستر بل خرابيږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیک پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته